ازادي رادیو ایوی بلی یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو په یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهم نیمای کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د هیواد په جنوبی ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډیره له دې سیمې وتلې دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډیره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزی وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحده ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزی قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند موافقې په اساس د دروزی وسلوال او دینی عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو پترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوی دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یوليا سویریدنکو چې له متحده ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکزانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدر اعظم په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړی نوې صدر اعظم ده. میرمن سویریدنکو داسې مهال د اوکراین د صدر اعظم پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدر اعظم دینیس شمیحل او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحل به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درناو خو زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درناو کول لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د پانو مشور مرمن اور بنته او د حق د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. زیر رز ستنه کې مراد تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوستر پای پر سر ملکی وکړي او ورسې زده کړي درنه او ګلیز د کون کو دا تر څنګه چې مراد تاسو ولولو نه یوازې دا چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغې د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کوم مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه او ګللي زکون کو سه هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هیله ده چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سی جی وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی مېرمن کبرا نورزی څوک وه؟ مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزه په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیر په توګه یې کار کړی دی. درنو وګړي ځکه کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلی و. زیږیدنه په 1918 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. وفات په 1918 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1918 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلی ده او همچنان په 1918 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلی و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته چیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړی کړی دی او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسا ملالی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور شونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور شونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور شونځي له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې شونځي کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسول دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له مېرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې مېرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې مېرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړي و، په دې دربش کسيزه کمیسون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروش کسيزه کمیسون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې هغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. مېرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. مېرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل. د حقیقي د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حقله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لړ بلو، چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1983 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1983 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټول افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټول درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ استاد د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته رو غوړ او صحت مند او سړي او صحت چم بم پتن می درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا ګللی زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکول سپي نه وځي د شپ افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپلې سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مندیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او پراتونکو وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګللې زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلې د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلې نوم د خپل خپلوانو او قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګولې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق له وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دی د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د میرمن شربت کولی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه اګست د میرمن شربت ملي د خبر کې د دې له عمل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولچی مخیته سکیږي شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغه او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخسته کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپل ورنی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخوشي. یعنی درونه زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پوری سو. په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بل اخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه و. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بل اخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلی په نامه سره یې جده چې دغه مخال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصوم عجزه یو ښکلې سیری لرونکې انجلۍ و کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوشت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوشت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له عمل څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او هم چنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټولنیزي مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټولنیزي مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې تر څو مېرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت ګلی د یو مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې داسې خبره وای چې دا بخبریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوس کچېری د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او ستاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګل څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګل هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې په څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. دلې مهربانه را پسپېڅلې نما سلامونه کې هیلې مې ومني ترنو څخه کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته شرخ لاستوایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري. نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي بور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونی، هغه لارې چاري چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او پر دقت او لیولتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي. چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولرئ. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په
تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسې کولای په یو واري د باور رامنځته کینی. دا وخت نسې ستاسو څخه چې د باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومنئ. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ، او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسېدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپل وړتیاوو، پر خپلو ځانګړتیاوو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولی شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولی شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوي چې ستاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې ستاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې ورتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نسئ، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخت ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي. تر څنګه شکونه کموي، کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړئ، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولرئ. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق د ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګه ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولای شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او ښه هڅې وکړئ، په پوره اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو، هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای شي، یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو، قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو، ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف شته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودر لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه ورتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې ستاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي، تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې دی خپل په ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځانه لیرې کړئ، د خپل ذهن لیرې کړئ. د هغه پر ځای تاسو د خپلو بریاوو په هکله، د خپلو ځانګړتیاو په هکله، د خپلو لاسته راوړنو په هکله تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسته راوړي. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی سئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولی سئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولی سئ. د هغه څخه وروسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او موخ ته ځان رسولی سئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولی سئ چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم هغه کولی سئ هغه هدف ته ورسیږئ. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باورۍ نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ. د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه، دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه، د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ، یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړ دي، یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ، او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه شي، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزه د اعتماد جوړولو ګټي. اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږئ، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوئ. تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي، او شی اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي، او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسې د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسې لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسې باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسې پرمختګ وکړي. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول د دغه کار لپاره تاسې باید لومړی خپل وړتیاوې ومني، خپلې ځانګړتیاوې ومني، هغه وپیژني، او هغه تېروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسې اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسې وکولای سئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و، په دې هیله چې تاسې ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ، تر څو وکولای سي پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسې نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای سو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپلې هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تېروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره تاسو وکولای سئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د ویني او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري. خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې تر نو زکونکو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسول دی. تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسره خرني شي بر سره ملتیا وکړي. درنه سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنا لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلای سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکړئ، او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونه، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي، خاص مهارتونه او خاص وړتیاو ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کم وړتیاوي لرې، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې هغه ستاسو ځواک دي. دغه ځواک کېدای شي چې فزیکی وي، کېدای شي چې ذهني، یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی اتمی دانه ده چې دا یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمی دانه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوي یا دغه وړتیاوي کېدای شي په هر برخه کې اوسي، کېدای شي یو فزیکی مهارت اوسي، کېدای شي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیاوي اوسي. چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې، د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي، او تاسو د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای شي چې د ذهن ځواک وي، کېدای شي مهارتونه وي، کېدای شي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای شي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي، مهارتونه او وړتیاوې دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوې ولري او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک منزل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسې خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسې خپلې ځانګړتیاوې ستایئ، مثلا د هغه ستاینه کوئ، د خپل مهارتونو ستاینه کوئ یا هم د خپلو وړتیاوو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسې د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاوو ستاینه کوئ، د هغو د مهارتونو ستاینه کوئ، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې بیا تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې تر څنګ کله چې تاسې خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا هم خپلې وړتیاوې لمانځي ستاینه کوئ، یعنی همدغه د ځواک لمانځنه کوئ، د دې تر څنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسې خپل ځان، خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسې نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسې دا وړتیا لري، تاسې دا مهارت لري یا تاسې دا ځانګړتیا لري. د دې تر څنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لاره نور هم هواروي، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسې کولای شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمانځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسې کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي، یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو، دلته بیا تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې تر څنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دی ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځي، کله چې تاسو د خپل وړتیاوو، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا شه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمنځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شانه په حق له یوازې او یوازې مثبت افکار تاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمنځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور درامسته کولو تر څنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولای شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک لمانځل بیا د انګیزې سطحه هم لوړي. تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوې، خپل د مهارتونه یا د خپل وړتیاوې تاسو لمانځي یا د هغو ستاینه کوي، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوې، دغه مهارتونه، دغه وړتیاوې تاسو وکاروئ تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهداف ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک لمانځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو لمانځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي منځي دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپل محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ول منځي، خپل ځانګړتیاوي وستای، خپل مهارتونه وستای، او هغه مهارتونه هغه ورتیاوي که څه هم ډیر کوچني مهارتونه وسی خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ول منځي. رازو دې ته چې د موبایل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچېره هغه کوچنی بریاوي اوسي کچېره هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوی او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده هغه ټول وپیژنی، هغه وپیژنی او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کیدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کیدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ته ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړئ. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو یو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړئ، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، د هغه په حقله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیانې وستا چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لښونه سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي. او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستای، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم ورتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د ارتیا ور ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځونو ګټي دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولري چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت ورتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه ورتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره یا هغه کچ تاسو ته ډیر نشدې دي تاسو هغه سره دغه ورتیاوی شریک کی په پای کې بیا تاسو دغه هر یو تاسو څخه د تاسو ملګری چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي دغه سره یا دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي دغه رقم یو جمله دی ولیکي یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې ستاسو د ورتیاو په حق له چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکي ولیکل دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو د خپل دوستانو سره شریکئ او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله یو ښه جمله ستاسو د دغه وړتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکي په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوې لرئ کوم مهارتونه لرئ او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام ور به موږ سره دی وی نن درس پر همدې ځای پاتې راسو تر اتلون کې درس مو په لوي مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری